ځانګړي خبرونه تاندې څنګه د جلا شوی خو لاغه وړاندې په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې او زل بیا هم د مهم خبرونو لنډیز. داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځ شنبه په ورځ د شوې چاودنی مسولیت منلای دی. بیلابیل رسنوی خبر ورکړی دی چې د ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام کې ادا کړی چې دوی په هغه ورزشي کلب کې چیرته چې چاودنه شوې بم ځای پر ځای کړی. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدو او نه نورو ټپي کېدل منلي، خو په سیمه کې د پیښو عیني شاهدانو د دې چاودنې مرشوبله څو برابر ډېر ښودلې ده. د اوترشت بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت استراري مرستو اعلان کړی دی. لدی پیسو 15 میلیونه یورو افغانستان ته ځانګړي شوی دی چې 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د روي کمشنري او 2 میلیونه به د سره صلیب نړیواله کمیټې لاري په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي. په افغانستان کې د پاملرنې نړیوالې مؤسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مسؤول ګراهام دویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ده، ویلي چې د مرژوبلې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 4000 کسان په مستقیم ډول د دې زلزلو زیانمن شوي دي. د ماشومانو د تعلیم د فعالیت ولاوي سال خوشی کې دوسر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشی کېدل یو مثبت او د ستایل وړ ګام دی. ماتي ولاوي سا له 215 ورځو توقيف تیرول وروسته د پنځ شنبه پر ورځ د طالبانو له باندې آزاد شو. د آزادو سیالیو مبارز احمد ولی هوتک تیر شپه په یو سیالي کې خپل قرغیزستاني سیال ته ماته ورکړه. هغه په دویم راوند کې خپل سیال ځانته تسلیم کړ. ورسله هغه چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري زور اخیستی. د هوایي بمباري له ډېرې دوه سره د پراخې مرګوبې راپور نه هم ورکړل شوی دی. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او محاصره شوي او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي. په همدې حال کې حماس هم ویلي چې دوی وسوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیلو له بریدونو سره مخابله وکړي. هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړو د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې قربان ترایه ورکړې چې له دې ډلې یو سل شلو هیوادونو تایید کړي، خو 14 هیوادونو بیا منفي رایه ورکړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي پاسداران پر څو مخکښو غړو تازه بندیزونه اعلان کړ. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د لمنځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده. او سم لژمنی سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونې په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه یې همدا چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې و شي، نه ځکه د خوخنی په زور و دور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي. نه د سیوی چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي. له کاله رانیول تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید ماتې، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا برابر سیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. له خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، یا تازه ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل واوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نه شو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې داسې دي لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو. البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي. قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته. همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کوي. دوی به همدغه وسیلې وغوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم کم شیان ورسره ومني او کم کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحت کړي به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. لا دغه مسائل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکو صدیق الله وایي له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لکبل رامنځته کیږي.
یو داسې څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې دا فکری اختلاف معمولی خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهیږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړل د متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملای او په دې کې ډیر مخکې له تا سره ځان لکه دښمني سي در سره کوي. ممکن سپکې سپورې درته وایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه مړخې دا د کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې سي دی یو بل ته وښي یا نورو ته وښي چې موږ سره ډیر نږدې یو، له یو بل سره ډیر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. سي دغه شی د دې لپاره سي دی دا په ثابته کې چې موږ ښه ملګري یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوس راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې مخ خپل هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړل چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سدا د ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پیژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چاته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس کړي، احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصی ژوند لکه دسترخوان داسې ده، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډیر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړې په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپل د حد مرز ماتوي نو دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېرې او شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېر بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې ما نه داسې پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې مځان ته یو حد وټاکه یو مز وټاکه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 15 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تیری او دومره افراد بیرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بې ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې پورته کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی تهران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې ور شریک کړي، که وارتن یاد سي له مخې مم پوه کړي ول چې زه ډېر چند ته نه یم دوله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشته ولی په کول به مې سي دا شان. اول خو تاسي ډاډه نیو کې کوشش وکړئ، کوم تاسي نه سي کول له نورو سره ختم باید مراد کړئ. هغه کسان چې بل خصوص تاسي څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا پیژنې نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تیري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن خ کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي، په دې باندې زهم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه کاریګو، بد کاریګو، بد معلومی او بد تصویر مولاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کیدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف به شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وکی. او پاد کیگه اجتماعی زان یا طولانی زان، به طور مثال زب مثلا وقت تا سر از مخامخ کیگه، من زد خپل شخصی زان که باید روز من، ولی چه تا سر مخامخیم او ته او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولانی که حضور لرو، نو در تقعد طولان اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو. من گفت واسه در شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورتبر کهو. مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، د دې وایم پوه شه د کاکول د ولدي سي وهله ته یو بد اخلاق انسانه، د اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکول یا د دې مثلا د لباس وره چې شخصي بڼه ده، ټولنیز هویت ته دې ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی، مشخص کړی دی.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کومې ستونزې راولاړول شي؟
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي، هغه ته زه سپک کارم چې دا ځوان دا ولې دا سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړه، یا تیره خبره یو باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم، په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړو وړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما ووینې او داسې ټوکه ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي. بل که مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا ده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مې مطرح کړ، یو نفر مې په خپل ټوکه باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړ خو خمه وکړل، دا نور میز د کوي چې حالان راځه پوسه زبان هم دغه کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپله حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لاره په دوه شکلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید ووایم چې ته دغه رقم یې، زه درته ووایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کړې، دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته ووایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي یې، کولی شي چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی شو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس ندي، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور هم باید همق رقم وپیژني، وروره څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګوري، ستا عکس العمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه؟ که دی متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ ذره خراب شوی ده، موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو، ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړه وهل خپله بد کار ده، یعنی په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو دغه نورو ته چې اشتباه کوي یا حدس کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښ ونولري.
ಸಿತ್ಲಿ ಫರ್ತ ತಲಾಸ್ನ ಕೈ ಸಿತ್ಲಿ ಫರ್ತ